کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي خبرونه په لانډو خبرونو پیلو. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو وی افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د پیل لپاره په تیاریو بوخت دي. ښاغلی وانګ یو دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه کې کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو خبره کړې. خبرپاڼه کې لیکلي متقی او وانګ یو پرون په کابل کې سره وکتل او دواړو لوریو له زلزله ځپلو سره په مرستو پر سیاسي مسایلو د افغانستان او چین ترمنځ پر ګاډي سوداګرۍ بشري مرستو او چین ته د افغان محصلینو د پیرته ګرځېدو په باب هر اړخیزه خبرې وکړې. اعلامیه کې د چین سفیر له قول لیکل شوی په نږدې راتلونکي کې به زلزله ځپلو سره بشري مرستې وکړي. خبرپاڼه زیاتوي دواړو لوریو دا ژمنه هم کړې چې سږ کال به چین ته له افغانستانه د جلغوزیو د لیږد لړۍ کې د پام وړ چټکتیا راشي. د ملګرو ملتونو یو جګپوري چارواکي ویلي په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د بشري مرستې لپاره د 10 ملیون ډالرو په ارزښت د عاجلو بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. د بشري چارو او استراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د استراري صندوق له لارې به دغه 10 ملیون ډالر د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. پرون شنبه له ازبکستان څخه د بشري مرستو 2 الوتکې او له ترکمنستان څخه 1 الوتکه افغانستان ته ورسېده. په داس حال کې چې اوکراین د سیویرو دونسک په ګډون د ترلاسه وتلو خارونو د بیرته نیولو ژمنه کړې. په پلازمینه کیف کې څو توغندي لګیدلې دي. کیف ته نږدې د هستوګنې پر یوې سیمې دا توغندي نن سهار وختي ولګیدل. پرون اوکراینی ځواکونو اعلان وکړ چې له ستراتیژیک ښار سیویرو دونسک یې تاکتیکي شاتګ کړی چې ورسره به د اوکراین ختیځ کې د جګړې بڼه هم بدله شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون شنبه د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړجاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلهییزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده. په یو تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او 2 ښوونکي ووژل شول. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د طالبانو حکومت کابل کې د یوې لویې غونډې تابع کړي. له ټولو ولایتونو شاوخوا 2000 دینی علما پکې برخه اخلي. د غونډې هدف څه دی او طالبان به ترې څه تمه ولري؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. په خوست او پکتیکا کې زلزله ځپلي د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
میشتا طلبات وشتای دا میشو غړ رات کورونا دی دا رنگ شوی دی لارد دلی دی بل دا واسطکات نشتا چی میش دا کرینه جور کی.
دا نورو راپورنو ترسنگ با دا هم واوری چه دا اوکراین پلازمین کیف کی نن چو چاودنی شوی. دو یمنی مایی نور بس دای اونیز پرگرام تا زنگلی شوی. هیلا دا ترپایمو ملتیا وکره.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. د سر موضوع دا ده چې ټاکل شوی په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په خبره د علماو لوی غونډه د چنګاخ یا سرطان میاشتې په 8 نیټه جوړ شي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویان د غونډې د نیټې په اړه هیڅ نه وایي، خو د دوی په حکومت کې یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط دا خبر ازادي راډیو ته تایید کړی دی. دا جرګه نږدې ښکاري او داسې ښکاري چې په راتلونکو 3 ورځو کې جوړېدونکې ده. په کابل کې پل تخنیک پوهنتون هم د راپورونو له مخې رخصت شوی دی تر څو دا غونډه په لویې جرګې تالار کې ترسره شي. د جزئیاتو لپاره زموږ د همکارې فیروزي عزیزي راپور ته غوږ شئ.
د طالبانو د حکومت لوري د دوی په خبره د علماو د لوی غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې غونډې د کره نیټې او اجنډا په اړه تر دې دمه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو د دوی په حکومت کې وي به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د چنګاښ میاشتې په 8 نیټه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم د غونډې نیټه نه په ډاګه کوي، خو ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
یو پر چمتواله لرو ترڅو د غونډې ته پر امنیت ته دادر ونیسو.
که څه هم په دې غونډه کې د بحث وړ موضوعاتو په اړه تر اوسه د رسنیو سره هیڅ هم نه دي شریک شوي، خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې په هیواد کې د اکثرو سیاسي موضوعاتو او تر څنګ یې د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل په اړه به د علماو له شورا نه ترکیب شوې یوه غونډه راوغوښتل سي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هم له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د برخلیک په اړه دا خبره کړې وه. بلخوا د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا ته په یو منسوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوي، دغې غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري. تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. ویل شوي چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوه یې علما او بل تن مخور وي دغې غونډې ته بلل شوي دي، خو دا مکتوب په رسمي ډول نه دی تایید شوی. همدارنګه د کابل پولي تخنیک پوهنتون ویلي چې سر لنن یک شنبه د جون په شپږویشتمه نیټې به د یوې اونۍ لپاره د هیواد د علماو سترې غونډې په مناسبت چې د لویې جرګې تالار کې ترسره کیږي رخصت دی. دغه پوهنتون خپلې لومړنۍ خبرتیا کې د دې غونډې د لویې جرګې اصطلاح کارولې وه، خو له څو ساعتونو وروسته یې هغه خبرتیا د خپلې رسمي پاڼې جلیټ او پر ځای د علماو ستره غونډه وبلله.
و موریدل چې طالبانو په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د یوې لویې غونډې تابع کړې ده. پولیټکنیک پوهنتون هم تایید کړی چې محصلین یې د همدې غونډې د ښه نظم لپاره رخصت کړي دي. دا چې دا غونډه څنګه داسې په بیړه رابلل کیږي او طالبان ترې څه هدف او موخې لري، د تحلیل لپاره یې د چارو کتونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار سټوډیو ته وصل دی. مختار صاحب، سړی مشي، تاسو چې د طالبانو تګلارې له نږدې ګورئ، تعقیبوئ، څومره خبر یې د دې غونډې په جوړولو؟
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته زه غومره خبر یم. څومره چې په میډیا کې طالبان و اعلامی او رسانیز معلومات دی، زیاد پی خبر نیم. خو کله چه تاسو ده دغه جرگی محال تا گوره اینو قطعا ده با یو لویا ستر جرگه نوی، ده با یو دست جرگه وی چه ده افغانستان ده اسلامی امارت لطرف او ده دوی پلویان برازی. زکا لویا جرگه خو باید پو میاش طور بانده کار وسی، یو ملی میکانیزم باندې کار وسی، افغانان دعوت سی. د لویه جرګه موضوع او میکانیزم او طرح او پلان د افغانستان ملت سره مطرح سی، هغه ته موږ لویه جرګه ویلی شو. دا به یو جرګه وي چې د علماو له طرفه بلل کیږي او د اسلامي نظام د مشروعیت لپاره به یو لابي وي، خو قطعا دا به د افغانستان د ټول ملت استازی توب نکوی او د دغه ملت استازی لوی جرګه بنوی.
بله مختار صاحب، اورځ ورته لګی پاتې دی، د کومې نیټې چې اعلان شوی دی او د طالبانو یو چارواکی یا یو مسول هم موږ ته تایید کړی ده د سې شنبې په ورځ جرګه پیلېږي، پولیټکنیک پوهنتون هم ورته رخصت شوی. فکر کوئ ولې دا خبرې مثلا په ډاګه کیږي نه، ولې دغه خبرې پټې مخ ته ځي؟ تر اوسه هم طالبان حاضر نه دي چې واضح ووایي چې دا جرګه په دغه ورځ جوړیږي، تر دغه ورځ پورې دوام کوي. فکر کوئ طالبان له دې ویره لري چې امنیت مختل نشي او کنه نور ملاحظات؟
هر ملاحظه چی وی، یو هر ملاحظه او دلیل د ترشا وی د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. افغانستان کې امنیت دی تر د مخه چې اسلامی امارات یا اوسنی نظام لویه جرګه غواړي، باید د لویه جرګه پر میکانیزم، اجنډا او اهداف باندې خبرې وشي او د افغانستان ملت ته وویلی سي چې دا لویه جرګه موږ د څه شي لپاره غواړو. بیا د لویه جرګه په داسې یو لنډ مهال کې چې څو ورځې ورته پاتې یو لویه جرګه غوښتل کیږي، فکر کوم دا به هم د تیرو نظامونو په سیر یو قلابي جرګه وي او قطعا یو ملي جرګه موږ ورته ویلی.
اما دوی ورته د جرګې نوم نه دی ورکړی مختار صاحب. دوی وایي چې لویه غونډه چې شاوخوا 2000 دیني علما به پکې راټول وي او د 4 ولایتونو استازیتوب به کوي.
هر څه چې نومې ورته ایښي وي، هر څه چې نومې ورته ایښي، دغه لنډ مهال دغومره زمان چې څو ورځې پاتې او دا خلک څنګه انتخابیږي، د چا له آدرس راځي، چا نه پوښتنه کړي، آیا دا خلک ټول هغه خلک دي چې امارت اسلامي پلویان دي، تا طالبان دی بل د افغانستان کډرونه ستا قومونه ستا مشران ستا سیاسي احزاب ستا جامعه مدنی چې ورته وایي هغه دوی حضور لري نور سیاسین حضور لري که داسې یو لویه جرګه وي چې صرف دوی پکې حضور لري او هره جرګه چې وي دا باید د پایله د افغانستان د ملي منافعو پر ګټه نه وي دا به یو لویه یو جرګه وي چې دوی ځان ته مشروعیت ورکوي خو دا لویه جرګه به د افغانستان لپاره یا د افغانستان د ملت لپاره هیڅ شی نه لري دا به صرف د طالبانو لپاره د طالبانو د
بله مختار صاحب تاسو وویل مخکې چې تاسو هم ډیر خبر نه یې په د ښځو ګډون او مدني فعالانو ګډون هم په دغسې جرګو یا دغسې غونډو کې ډیر مهم دی ځکه هغوی هم د ټولنې یوه برخه ده څه فکر کوئ آیا ښځې به ورته بلل شوي وي یا حداقل مدني فعالان به پکې وي ځکه تر اوسه تنها د دیني علماو یادونه شوې
زه په دې انده باور یم تر ټولو د مخه که یو لویه جرګه جوړیږي د ده میکانیزم او د ده اهداف باید مطرح شي لویه جرګه خو سرقم لویه جرګه چې احمد شاه بابا جوړ کړو په هغه کې ټول قومونه حضور درلود میرویس نیکه کله چې لویه جرګه جوړ کړه د ګرګین پر خلاف افغانستان د ایران د توطیه نه وژغورل اوس که دوی یو لویه جرګه جوړوي دا لویه جرګه باید افغانستان د سیاسي اقتصادي او نړیوال انزوا نه وباسي داسې د څو ورځو په زمان او مکان کې دا څو ورځې چې ورته پاتې دوی لویه جرګه غواړي یا هره جرګه چې غواړي قطعا دا به یو ملي جرګه نه وي او د افغانستان ملت به دا جرګه هیڅکله ونه مني جرګه خو ځان ته یو میتود لري یو میکانیزم لري یو تاریخ لري په دې جرګه باید د افغانستان ملت پوه سي د افغانستان ملت خو پسونه نه دي
و مختار صاحب وروستۍ پوښتنه تاسو دغه نړیوال غبرګونونه هم تعقیبوئ نړیوال میډیا ګورئ نړیوالو له طالبانو پخوا غوښتنه کړې وه چې دوی نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی حد اقل کورنۍ مشروعیت د ترلاسه کړي دغسې یوه غونډې دې راوبلي فکر کوئ نړیوال به څومره قانع سي د دغه ډول غونډو په جوړولو
اول خو نړیوال د نړیوال یا د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې ناکام شو نړیوال هم په دغه ناورین کې ډیر لوی لاس لري نړیوال غواړي چې افغانستان سره یا د اوسنۍ نظام سره کار وکړي تر ټولو د مخه ضرورت دا دی چې په دې نظام سره مستقیما خبرې وکړي طالبانو ته ضرورت دا دی چې ملي مشروعیت هغه وخت لاس راتللی شي چې په یو لویه ستره اسلامي جرګه منتج شو چې د هغه په نتیجه کې افغانستان قانون اساسي منځته راسي او افغانستان ملت خپل زعیم وټاکي غیر پرته له دنه هر نوع جګړه یا هر ډول جرګه د څو ورځو په مخ کې چې موږ لرو دا د افغانستان د کافي ملت یعنی د افغانستان د ټول ملت استازیتوب قطعا نه کوي
کور مو ودان ډیره ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکو او د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر حاتف مختار و چې آزادۍ رادیو سره یې پر هغه غونډې خبرې کولې چې طالبانو ورته تابعانی ولې او ټاکل شوی د سه شنبه په ورځ په کابل کې پایل شي باید وایم چې د طالبانو وایندویانو تر اوسه په رسمي ډول د دغه غونډې نیټه نه ده په ډاګه کړې خو یوې سرچینې ویلي چې ټاکل شوی د سه شنبه په ورځ پایل شي ځکه د کابل پل تخنیک پوهنتون هم ورته رخصت شوی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په خوست او پکتیکا کې د زلزله ځپلې د بیرنیو مرستو غوښتنه کوي دوی وایي کورونه په بشپړ ډول اوران شوي او د کورونو ټول توکي تر خاورو لاندې شوي دوی وایي دومره بي واسه دي چې د خپل کورونو د رغولو وسنه لري دوی غوښتنه کوي چې طالبان او نور خیریه ادارې دې ورسره مرسته وکړي دا چې دوی غوښتنه څه دي او اړتیا وي څه دي په موخه یې لسمې زموږ د خبريال راپورټ
د خوست د سپيري او د پکتیکا د برمل او ګیان ولسوالیو د زلزلې زیانمن او ټپيان غوښتنه کوي چې د ژوند په ټولو برخو کې د دوی سره بیړنۍ مرستې وشي د خوست او پکتیکا د زلزلې او شمیر ټپيان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي د درمانن لپاره د خوست هوایي ډګر ته لیږدول شوي او هلته ورته د روغتیايي خدمتونو بیړنۍ څانګه فعاله شوې ده دوی د جون په 15مه آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل کورونا په بشپړ ډول ړنګ دي او د کورونو توکي هم تر خاور او خزلو لاندې شوي او له منځه تللي دي. د خوست د سپیرې ولسوالۍ د سرې ګنډې اوسیدونکی زین الدین چې د خپلې کورنۍ د څلورو ټپیانو سره د خوست په هوایي ډګر کې دی وویل
موږ ته تلفات واوښتی دی، موږ غواړ کورونا دي، دا ړنګ شوي دي، لړزیدلي دي، بل دا واسطقات نشته چې موږ د کیري نه جوړ کړي. موږ د اسلامي عمارت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته د کیري نه جوړ کړو. دا غد مخبول سره تلویر غدی زخمیان سره د امین دل تمر وړی دی هوایی ډګر کې دی.
په سپیره کې یو شمیر میش وزیرستانی کډوال هم په زلزله کې مړ ټپیان او زیانمن شوی دی. لدې ټپیانو یو هم بادشاه میر دی نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې جوړ کورونه نه دی پاتې شوی.
د میر سفر د په وړو انځان درې تلویر زره کرنه غونډه دی دا ایس شاینه د پوزیشن شوی و غرین ادا سر وش می دل شوش ول چې دا غرین ادا سر زلزلې بیا مو په واه زل سپڅ کولې یا دا سر زلزلې بیا نه دی شوی لکه دا زلزله چې په مشک وسوله ا دې ګیانې پر دا غا پر دا زلزله ډېر سخت ته ونی وسوله.
د ګیانې ورسوله یو سیدون کې رحمت ول د دوی کله دوه سکور دی چې په دې کې د دې د زوی په ګډون شپک تنه وجل شوی او تر شپې تو پورې ټپیان شوی دی.
کلای لاس دولس کورا دای په یو ځای کې دا کې شپږ شهیدان دي، تقریبا 15 کسه زخمیان دي. څو کوم کابل ته وړي، څو په خاور ته وړي دي، ځنه دالته راغلي. کورونا په مکمله توګه ړنګ دي. یو ما خپل بچای په کې شهید ده.
بل لوري ته د خوست روغتیایي چارواکي بیا وایي په سپیرې ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله 6 تنه مړه او 1,370 تنه ټپیان شوي دي. له دې مخکې د خوست چارواکو د سپیرې په ولسوالۍ کې د مړو شمېر 90 تنه او د ټپیانو تعداد 6 تنه ښودلی و. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاید ویل د ګاونډي هیواد پاکستان څخه هم 19 کسیز روغتیایي ټیم راغلی چې اوس په هوایي ډګر کې د ټپیانو په درملنه بوخت دی.
د پاکستان ګاونډي هیواد نه موږ ته یو صحي ټیم راغلو، خو د مشران د رهبرۍ په اساس د اووی چې موږ غواړو چې د مریضان انتقال کړو خوست میدان هوایي ته. د هغې دپاره موږ میدان هوایي ته د پاکستان صحي ټیم راوستو. دلته دوی کېږي د مریضانو، ایران طرفه موږ سره هم کومک شوی دی، او بل د امارات طرفه موږ سره دی چې یو د سرې میاشتې ټیم و هغه هم د خوست راغلی دی، انتقال شوی دی.
د جون په 15مه هم د خوست هوایي ډګر ته د پاکستان، عربي متحده امارات، ایران او قطر څخه په بیلابیلو هوایي پروازونو کې زلزله ځپلو سره د بیړنیو توکو مرستې راورسېدې. د جون پر 22مه نیمه شپه په زلزله کې د پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او ګڼې کورنۍ له سرپناه بې برخې شوې.
اوس هم یو سیمهیزه او نړیواله موضوع په داسې حال کې چې اوکراین د سیویرو دونیتسک په ګډون د لاسه وتلو ښارونو د بیرته نیولو ژمنه کړې. پر پلازمینه کیف څو توغندي لګېدلې دي.
د اوکراین د پلازمینه کیف په شمالي برخه د شو چینسکیفسکي په سیمه کې نن څو چاودنې وشوې. چارواکو ویلي چې د دغو چاودنو له امله په یوه 9 ودانۍ کې اور لګېدلی او خلک د نړېدلې ودانۍ تر خاورو خښتو لاندې دي. د کیف ښاروال ویتالي انکلیچکو وویل چې سیمې ته د ژغورنې ډلې استول شوي، چیرې چې 2 ودانۍ اغېزمنې شوي دي. د نوموړي په وینا یو شمېر کسان ژغورل شوي او له سیمې تخلیه شوي دي، خو یو شمېر نور تر اوسه د نړېدلې ودانۍ تر خاورو خښتو لاندې بند پاتې دي. د کیف د ښاروال په خبره ژغورونکو یوه وکیلن نجلۍ هم له کنډوالو راایستلې او یو شمېر ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د کیف د ښاروال په وینا دغه چاودنې په هغه سیمه کې شوي چې پکې پوهنتونونه، ګالري او نور کلتوري ځایونه او رستورانتونه دي. دا چاودنې وروسته له هغې کېږي چې کیف ومنله چې اوکراینی ځواکونو پرون شنبه د سیورو دونیسک له ښاره تکتیکي په شاتګ وکړ. دا د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې اوکراینی ځواکونو ته سخت ګوزار دی چې اوړي، خو د دې هېواد پوځ ویلي چې ځواکونه یې بېرته سره منسجم کېږي او د روسي ځواکونو په وړاندې تیری ته تیاری نیسي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې اوکراین به بالاخره هغه ښارونه بیرته ونیسي چې روسي ځواکونو پر دې هېواد د فبروري له 23 راهیسې د بشپړ یرغل په ترڅ کې تر اوسه نیولې دي. زلینسکي په اوکراین کې جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لویه جګړه وبلله چې د ده په خبره اوکراینیان او مدافعان یې درانه زیانونه پرې کوي، خو بالاخره به یې وګټي. د اوکراین ولسمشر به دغه راز نن د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو سرمشریزې ته چې د جی وډلې په نوم یادیږي وینا وکړي. دغه مشران نن د جرمني په بایرن کې راټولیږي. زیلنسکی به یو ځل بیا غوښتنه وکړي چې نړیوال دې د اوکراین زیات ملاتړ وکړي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
چین سره د افغان سوداګرو د ویزو د ستونزو په اړه خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې یو شمېر نور موضوعاتو د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په کابل کې د چین د سفیر په یو لیدنه کې خبرې شوې دي. د دغه وزارت په وینا امیر خان متقی د چین له سفیر غوښتي چې د سوداګرۍ په برخه کې افغان سوداګرو ته د پام وړ اسانتیاوي رامنځته کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر دا هم لیکل شوی چې د چین سفیر مقابل لوري ته د افغان سوداګرو د ویزو د ورک په برخ کې ژمنې کړي او دای هم ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به له افغانستانه د زرغوزو یو بله کارګو تیره هم چین ته پرواز وکړي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې مخکې له دې هغه افغان سوداګر چې له چین سره سوداګري لري د ویزو د ستونزو په اړه اندېښنې شریکې کړې وي. هند 3000 میټریک ټن غنمو بله جوپه افغانستان ته لیږلې. د هند بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه په اعلامیه کې ویلي چې افغانستان ته د 3000 میټریک ټن بله جوپه غنم استولې دي. په اعلامیه کې راغلي چې دا غنم د واګي بندر له لارې افغانستان ته استول شوې دي. یاد وزارت زیاتوي چې تر اوسه د خوړو نړیوال سازمان یا WFP په همکاري سره 3500 میټریک ټن غنم افغانستان ته لیږلې دي. هند له دې وړاندې هم له افغانستان سره د غنمو او درملو په برخه کې مرستې کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو وروسته چې نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري ناورین تر رامنځته کېدو ګواښ وکړ، هند هغه مهال له افغانستان سره د 5000 میټریک ټن غنمو او یو شمېر نورو برخو د مرستو اعلان کړی و. او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو ایرو 94 افغانۍ 88 پوله، یو انګلیسي پونډ 119 افغانۍ 89 پوله، یو سودریال 3 افغانۍ 46 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کلدار 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 433 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې اول دې ترازو چې لویدیزو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې. سفی الله ستانګزی ته بغوښ
ګڼو لویدیزو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په لری پروت جنوب ختیځ ولایت پکتیکا کې د ورسته مرګونی او ویجاړونکو زلزلې زیانمنو ته د مرستو د رسیدو په څرنګوالي مطالب خبره کړي. ډیجیټل ژورنال لیکلي طالبانو ژمنه کړې چې د بشري مرستو په بهیر کې لاس نه وهي او اجازه ورکوي چې مرستندوی بنسټونه خپل کار مخته یوسي. په زلزله کې د زیانمنې پکتیکا اوسیدونکو سخت مرستو ته اړتیا لري او بشرپال سازمانونو او ټولنو ته تمیدي. ډیجیټل ژورنال لیکلي په خوا بشري ټولنو شکایت کاوه چې طالب چارواکي مرستې هغه سیمو ته لیږي چې د دوی د جنگونو ملاتړ کاوه او د مرستو په ویش کې لاس واهه. خو ډیجیټل ژورنال دا وار د پکتیکا د یو سیمایي چارواکي په حواله لیکلي چې یونیسف وی یا WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو په بهیر کې به طالبان لاس نه وهي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو مخې د چهارشنبه په سهار په زلزله کې په پکتیکا کې له 2000 څخه زیاتې ودانۍ ویجاړې شوې او د مړو شمیر تر زرو اوښته. طالبانو بیا د مړو شمیر 1150 تنه خو څه باندې 1500 نور کسان ټپیان شوي هم دي. ستارز اینڈ سٹرایپس ورسپانې په دې موضوع مقاله لیکلي چې زیانمنی او زلزله ځپلې پکتیکا ته هر ورځ طالب چارواکي ورزي خو همره چې په کار ده د خلکو لاسنیوي نشي کوله. سٹرایپس پکتیکا ته د طالبانو د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی د رسیدو په شیبو باندې تبصره کړې چې څنګه خلکو ورسره عکسونه اخیستل او د هغه تود هرکلی یې کاوه. د سراج الدین په سورلۍ هلیکوپټره کې هم د یونیسف د بشري مرستو ټاپه شوي صندوقونه وو چې سیمې ته ورسول شول. خو په سیمه کې د یو مشر روغتیاپال په حواله سټرایپس لیکلي چې د طالبانو مرکزی اداره د مرستو په ویش باندې ډیره نه ده برلاسه او دا چې یوازې 10% مرستې دوی کوي، پاتې نور د بشرپال نړیوالو سازمانونو کار دی. سټرایپس لیکلي د طالبانو عسکرو د مشر ډاکټر ګوخې ته بوت او ورته ویل چې نور په دې اړه ونه غږیږي. میل آنلاین ورځپاڼې هم د پکتیکا د زلزلې په تړاو یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي وژونکو زلزلې بېوزلې ځپلو افغانانو ته یو نوی گزار ورکړ. په مقاله کې راغلي چې د زلزلې تیره اونۍ د افغانستان یو تر ټولو ورسته پاتې او غریب میشته سیمه وځپله. د میل آنلاین په لیکنه د پکتیکا د غرنۍ سیمه له ډیرو غریبو خلکو ډکه ده او له دې چې ځمکې نه لري خپل گزاره په پاکستان، ایران او یا نور ملکونو کې د مزدورۍ په ګټلو پیسو کوي. میل لیکلي د مرګونی زلزلې د همدغو خلکو سرپناوي ورړنګ کړي او دوی کرای شپه نږدې ډاګونو او لرګیو کې تیر کړه.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو په غاک ثبت شوی پیغامونه هم درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې په ننګرهار کې د درې څلوېښتو کانونو د استخراج یا کیندنې چارې روانې دي.
د ننګرهار د قانون ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د درې څلوېښتو لویو او وړو کانونو د استخراج چارې پیل کړې دي. د ننګرهار د قانون رئیس عبدالحمید خونزاده وایي هغه قانون چې دم ګړې په قانوني ډول استخراج پیل شوی دی پکې د شوکاڼي، نفریټو، ګچو او مرمرو لوی او واړه قانون شامل دي. د نوموړي په خبره په یادو قانونو کې 25,000 کسانو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده.
محصول به جګوي حتی تر دې پورې موږ داسې هم لرو ماده هم لرو چې دغه محصول 5,000,000 پیدا پیټن دولت ته محصول ورکوي او داسې ماده هم کامه کیلو چې دغه 5,000,000 او 3,000 دا محصول دی پیټن محصول دولت ته ورکوي. دا ویډیو راښه دی ان شاء الله دولت هم خوب سره دريږي او دا د ولس سټډیز جات کاروبار کې پیدا کیږي تجارت کاروبار.
اخونزاده وایي تازه یې د ننګرهار په کامی او ګوشتي ولسوالیو کې د نفریټو په نامه د قیمتي ډبرو د یو لسو قانونو د استخراج چارې پیل کړي چې په خبره یې د استخراج قراردادونه یې له افغاني شرکتونو سره شوې دي.
ننګرهار ولایت د کامی او ګوشتي ولسوالۍ په مربوطاتو کې موږ یو لس معدن لرو، رسمي قراردادونه لرو، د نفریټو ترانګر یو لس شرکتونو ټول په موجودګۍ کې دغوی د استخراج لپاره د وزارت هدایت مطابق دغوی استخراج
اخوا. د اقتصادي چارو ځایي کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې د حکومت له لوري د قانون استخراج یو ښه ګام دی. د نظر خاوند اسدالله خالص وایي تمه لري چې د قانونو په استخراج سره به نه یوازې خلکو ته کاري زمینه برابره شي بلکې د دولت په عوایدو کې به هم د پام وړ زیاتوالی راشي.
دا خوشحالی خبره ده چې په دغسې حالت کې چې زموږ اکثر افغانان د بیروزګارۍ نه سر ټکوي په لسهاو زره خلکو ته کار پیدا کیږي. یوه غوښتنه دا لرمه چې دغه استخراج ښه مدیریت شي، روڼتیا تضمین شي، نه یوازې د هر ملي شتمني باید نور د دې چې موږ په زړه اوسېږو. مسؤلینو باندې مې غږ دا دی چې شون د فساد پدیده موږ ته ډېر پخوا نه راپاتې ده او احتمال شته چې په ده کې هم وشي. خو ښه خبره دا ده چې روڼتیا او حساب ورکونه پکې تضمین شي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا میاشت وړاندې په ننګرهار کې ځینو چینایي سوداګرو د قیمتي ډبرو په برخه کې د پانګونې خبر ورکړی او دغلته یې د 2,000,000 ډالرو په ارزښت د قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره یو مارکیټ پرانیستی و. افغانستان چې د طبیعي زیرمو له پلوه غني هیواد ګڼل کیږي باور دا دی چې که د هیواد په بیلابیلو برخو کې د قانونو د استخراج چارې پیل او په دې برخه کې پانګونه وشي نو دا هیواد به تر ډیره پر ځان بسیا او د نورو له احتیاجه خلاص شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زه دا پیغام د هلمند آزادي رادیو ته پرېږدم. دغه مرستې چې کوم د خوست پکتیکا لپاره اعلانېږي خدای دې وکړي دغه سمې ورته وزیم سي او سمې ورته هم رسېږي. خو داسې نهسي لکه د هلمند مرستې او کومکونه چې په اعلانو کې یو رقم ویل کېږي چې موږ اړمندو خلکو ته ورکوو، موږ په حقیقت کې بله کم دي کم نغدي روپۍ کوم مهم شان چې راځي هغه پر غټو خلکو سره توجه کېږي، نور خلک په خبر لا نه وي. هغه مرستې بیا ویشه سوې وتلې تللې خپل پر لار باندې. هغه ناپکاره شان چې پاتې چې هغه یا دال دی یا ګونی غنمې هغه نو بیا غریبانان ته ورکوي. په دغه حالت کې ویډیو ځینې پورته کې ویچي په رسنیو کې یو رقم دي مګر په حقیقت کې بله کم دي.
سلام کوم، جبران افغان د کندهار ولایت ته خبر کوم. زما د افغانستان ټول ولس باندې دا غږ دی چې یوه بل ته مینه ورکړي، ورور دلوي وکړي. ورور په دې چې تا عسکر یې ته طالب یې په دې باندې هېڅ نه جوړېږي. دا شل څلوېښت کال و شل کال مو سره ووژل څه مو جوړ کړه. زه وایم راسه یو بل ته مینه ورکړو، ورورګوي خپره کړو او بل ته سلو ورورګوي خپره کړو. یو بل ته مینه ورکړو چې وطن مو جوړ شي. هېڅوک مرسته وطن نه را جوړي، موږ ته بیا خپله جوړو.
السلام علیکم، زه رحمت الله د هلمند ولایت د گرفت ولسوالۍ څخه پیغام درته پریږدم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. وروره دلته د مرستې ګرده په خېښ خاله سره واوښتلې. یو خوار غریب ته نه رسېږي، بس یو ښه موټر یې درلوده، یو ښه بس چې د دغه وایستا درلوده هغو خلکو درې ما د لور ما واته لور مقاماتو پورې ورسوي. وروره چې دغه مرستې خوار غریب ته ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو دویم نیمایی ته ورسیدو. په کابل کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې درته نور بس دی اونیز خبرونه لرو، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو وایي افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د پیل لپاره په تیاریو بوخت دي. ښاغلی وانګ یو دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره په کتنه کې وکړه. چین له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو ټټر هم وهلی دی. د ملګرو ملتونو یو جګپوري چارواکي ویلي په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د بشري مرستې لپاره د 10 میلیون ډالرو په ارزښت د عاجلو بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. په داسې حال کې چې اوکراین د سیویرو دونسک په ګډون د له لاسه وتلو ښارونو د بیرته نیولو ژمنه کړې. پر پلازمینه کیف څو توغندي لګیدلې دي. کیف ته نږدې د هستوګنې پر یوې سیمې دا توغندي نن سهار وختي ولګیدل، خو تر اوسه یې د سر د زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په حواله ویل شوي چې پرون شنبه یې د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړجاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډله ییزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي دي په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې شکل سوی دی. دی ویلي چې افغان شزي د محل له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي.
Let me be clear. What we are witnessing
is اجازه راکړی واځي وایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي. باچلی همدار از لشپژم ټولګي د پورتنجونز د کوونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشودله او دی وویل چې دغه کار 1.1 میلیون انجونی له زده کړو څخه به برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغه اندیشنو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې، خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه شوزو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستې په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیما همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښوونځي مدیره بی بی زهرا صافی ګډون کوي. اوس هم ورځو د خپلو میلمنو پر لور باندې استاد لیما همدرد لمش سره د تلیفون لاري وصل سوی ده. همدرد صاحب مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
دلی چشتن تعالی په نامه سلامونه او نیکلی تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوال ته وړاندې کوم.
لکه تاسو چې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې محل د شوزو وضعیت سخت اندیشنې وړ دی او دوی له ټولنیز او بشري ننګ ونو سره مخامخ دي. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دې سره موافق یاست؟
اول خو باید لنډ یو تعریف د شته په اړه ووایم چې شته هغه مقدسه کلمه ده چې هڅومره پاره ووایم بیا هم کمه ده. شته ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسنی حالات کې یعنی په هر د یعنی په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم که ګوري یو ډول تغیرات منځ ته راځي چې زیاتره ښځینه متضرره کیږي. بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې ښځه ډېره متضرره شوې ده، ځکه چې دلته مطالري فرهنګ وجود لري. یعنی د ښځو ونډه نسبت نارینه ته کمه ده. په فعلي نظام کې یعنی په امارت نظام کې د ښځو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی ورسته بل د شوزو ونده په دولتي ادارو کې بيخي کم رنګ شوی ده.
استاد حفیظه اصولی هم لمر سره د تلیفون لارې وصل شوی ده. ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویل دي چې اوس مهال په افغانستان کې د شوزو وضعیت سخت اندیشنې وړ دی او دی ویل دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله و زوال خپل سلامونه او سلام تاسو ته ټول کارکونکو ته خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم او ستاسو د خبرو په اړه بله و زه هم موافق یم او دا شیخ موږ علني دي په افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي. حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي دی په دې نه پوهېږي. کاشکې دی طالبان د قلم د توکي په زور راغلی او قدرت یې نیولی و چې دی په دې پوهېدی دې په ارزښت چې تعلیم یعنې څه او د دې دی خپله په خپل پښه تېشه وي نو چې جامع نیمه برخه یې ړنګي نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي. نو موږ اوس هم د نړیوال څګلمان یو دی په دا یو کال ډېر کارونه کولی شوی او دی موږ لپاره هیڅ نه دی کړی. اوس هم د دې خبرو سره زه موافق یم او خدای دې وکړي چې دا پر دوی باندې تاثیر وکړي او دوی دغه هغه ته متوجه شي او یو څه وکړي د نجونو د مکتب بشوي کېدو په هکله او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې درېمه میلمنه بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوې ده. صافی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلی بشیر تاسو ته غونډې د پروګرام ګډونوال ته همدارنګ تخنیکي امپارن ته او د راډیو ټولو مینوال ته سلامونه او نیک وړاندې کوم. خو د چروغ جوړ او د افراد جمع مپرتنې
لکه تاسو چې واوریدل نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی ویلي دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی او خلک په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل دي. خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله اغلی بشیر، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم او مخکې د دې نه چې په بشري حقونو باندې خبرې کوو غواړم د معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رڼا واچوم چې هغه د نه نوي کال نه تر دې کال پورې چې 1401 کال دی د معرف بهیر. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د کورونا ویروس انتشارات وکړل نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزو په بخش کې وو. مکاتب رخصت شول. د هغې نه وروسته د 2014 کال کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغییر د رژیم د دولت چې هغه کې هم ستونزې خاصا د کوزو ته راپای ولاړ شوې او هم چې دغه د 2001 کال د جوزا میاشتې اخر شپې ورځې موږ تاسو ته بخښو نو په دې کې هم تر اوسه پورې د زده کوونکو په مخ یعنی د نجونو په مخ چې دغه ټول مشکلات خود ته رامنځته شوي دي د دې په مخ دروازې بندې دي او دغه یو لویه ننګونه ده زما په نظر. او موږ په دې خبره موافق یو ګیله ملهم یو چې ټولې ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې خود ته رامنځته کېږي سره د دې نه چې د افغانستان معرف یو اسلامي معرف دی نصاب ټول اسلامي دی. خزه هغه وخت کې هم په اجازه کې راتللې مکتبونو ته او هم کونځي ته تر اوسه پورې د دې تر حلانه ده جوړه چې خزه په کوم لباس کې باید کونځي ته راشي. تاسو په نظر یا د ټول ملک په نظر دغه یو ننګونه نه ده؟ دغه یو مشکل نه ده؟ څنګه نه ده خزه په وړاندې؟
مننه ډیره صافی صاحب. بلې زه بیرته تاسو ته راځم. لیمه هم درد صاحب زه بس تاسو څخه پوښتنه وکم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمشنری کلی ټی کلیمنټس بیا ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسي او دوی باید د مشرتابه په رول کې وخت ورکول سي دوی ته او دوی ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسي. تاسو د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړئ چې کلیمنتس غوندې شدې چې د افغان شوو د پاره ځینی بیانات ورکوي. دوی وایي چې باید د شوو ژغ پورته سی او د دوی حقونه ورکول سي په افغانستان کې، او دوی وایي چې موږ امید لرو، هیله لرو. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ امید ستا کوم او هیله ستا چې باید ښوونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې؟
بله، زه د دوی سره هم نظر یم، ځکه که شرایط په دغه رقم ادامه ولري واقعاً زه ناهیله کېږم چې تر اوسه دوی هېڅ ځای ته نه دي رسېدلي. دوی تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول، لکه مخکې زموږ میلمه خور چې وویل چې دوی تر اوسه د لباس په تعین کې تر اوسه کوم پرېکړه نه ده کړې. نو که چېرې ښځې ته ونډه ورکول سي، نه په ټولنې کې د دوی ته حق حقوق ورکول سي، د دوی هغه څومره چې دوی حق لري په ټولنې کې هغه دوی خپل هغه درد بیان کړي، شویلان دوی محروم دي، دوی څومره دا فلم په څنګه شرایط کې دوی قرار لري، خو دوی ته تر اوسه دغه نه دی ورکول سوي. دا ټول که دوی ته مثلا دغه زمینه مسایل چې دوی خپل هغه مشکلات ووایي، څومره مشکلات سره چې دوی مخ په ستونزو سره په دغه سیالت کې چې دوی تر دغه دولسم صنفه پورې دوی رسېدلي دي، د څومره ستونزو د څومره کړاوونو سره به دوی مخ ته شوي وي. یعنی فعلاً زموږ اتیا فیصد د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه رنج وي، ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دی، ځکه په دغه څلوېښت کاله کې جنګ و، داسې ارامه ذهني دغه ارامش نه لري. که چېرې دوی ته داسې زمینه مساعده سي چې دوی خپل په خپله ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي، نو خو بهتره به وي. نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د ښځو د ښوونځي ته برابر یو ټینګ اقدام وکړي.
اصولي صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی همداراز ځینې نورې د بشري حقونو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان ښځو په اړه اندېښنه ښیي، دوی ورباندې دا ډول غونډې کوي لکه د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې میشل باشیلی پکښې خبرې کړې دي، ستاسو په نظر آیا دغه به کومه مثبته نتیجه ورکړي د ښځو په برخه کې په افغانستان کې؟
وسام د غنی ناسو پر یو کال کې موږ ګلمانی د ګرد جهانیان سم جهانیان ډیر کارونه کول چې په دې خاطر چې طالبان باید هم داخلي هم خارجي مشروعیت لاس ته راوړي. دې کده خبرې ولنه چې په انتوا کې قرار نشي، نو ځکه دا خبرې د مثبت دي، موږ امید لرو چې دغه څه غونډې او دغه څه فشارونه پر دې باندې راوړي. ګوندې خدای دې دوی په دې پوسی چې لکه چې خپل وویل چې افغانستان مکاتب ګرځه په اسلامي جاب راتلل، هیڅ کوم مشکل په مکتب کې موږ نه درلودی، د اخلاقي له لحاظه، له جزي اسلامي له لحاظه هیڅ موږ نه مشکل نه درلود. نو دې خو دغه ته باید پام وکړي چې د خدای دې موږ چې شي د دې ته راوړه، دغه چې موږ باید په کور کې ته کښېنو، که وبښي یو انسان بد اخلاق چې په کور کې هم کښېني هغه خپل کار کوي، دا په مکتب پورې اړه نه لري، د کور کولای شي دی جواب ووځي. نو دوی د لطف وکړي، دا د دې دولت نیمګړتیاوې ښیي، دوی د مکتبونه د جهانیانو ته دې غوږ ونیسي، ځان دې په انزوا کې پرېږدي، او مکتبونه دې د نجونو پر مخ خلاص کړي. موږ امیدوار یو چې دا کار وشي، او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دا دی، خصوصا د کلي مشران، د ولایتونو مشران، با رسوخه با اعتبار خلک دیدیم قرار نه کښېني. زموږ مملکت د جرګو د صلاح او مشورې وطن دی، دیدیم ټول سي هر ولایت په مسله تمایز توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی، آینده یې هم دا زموږ د اولاد آینده خرابېږي، هم ستاسو دولت نیمګړی کېږي، آخر به دغه نیمګړتیا د دې د رنګېدو سبب سي. زه د خپلو مشرانو څخه چې دی دي د قندار د ولایت، د روزګان، د هر ولایت مشران دې راټول سي، او دغه موضوع یې طالبان ته ووایي، غونډې دې وکړي، ټول دې سي او دغه موضوع دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم سي، یو عالمه ښځه د تربیې له نګاه، د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، ګرد حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟ یو بې سواد مور اولاد تربیه کولی سي، که یو بې سواده مور وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي، یعنی د کور مشکلات یو باسواده ښځه د یو پلان له مخې خپل ژوند مخته بیایي. نو دغه ګرد مشکلات دي چې دوی یې ایجادوي، هم د اقتصاد له نګاه، هم د فرزند د اولاد د تربیې له نګاه، د هر نګاه، د زموږ هر ځوان چې
فرزن پیدا اتر کشنیات آرزو لدی چه پاینده که زد چه باید بکنم، چوک باید بکنم، در کورنه در پار، در اجتماع در پار باید چه خدمت بکنم. نو دخو یو امیدی، دخو واقعا نگه شریعت لنگه، اونه در اجتماع لنگه چه دیده یو انسان هدفونه دی لمن زوری، او اغاقه لکه چه ویش نیه. ده کرد ده از وجل خوزن فرزن ده معلمین و ده نماینده او استادم و نو ده شهر خو ما تا معلوم چه زوانان چون امیدونه لگه یعنی باور وکی ده پرجوان که هیچ نور امید نسته ده ده چه تحصیل وکم او زه یو شش آلی شخصیت جامعه ده اخبال کورونه ده زه باید موستم اخبال کورت امیدونه و زونه پا تحصیل پوری تلده ده باید خوش تحصیل پیشو نو ده خو نو ده شکر ما پیشنهاد ده و اخبال خلق گوتم چه باید ده کار وکی ده خلق خدای و گوشتن ده کش
مننه اصول صافی صاحب تاسو خپه پدې اړه پښتنه وکم تاسو د اصولي صاحب خبري واورېدلې دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همدارز مشران باید راټول سي او د دغه ستونزو حل ولټوي تاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د شذو د پار نارینه راولاړ سي او ژغ ورته پورته کی نو
ولې دا زمونږه ټولنه یو سنتي ټولنه ده او د اصولي صاحب د خبرو په تایید سره چې ځینکه تظاهرات کوي یا مثلا شور جوړ کړي د دې کوم د هغه وخت چې د غږ ووري کوم د هغه شنوایي وخت چې د مسلین د आवाज ووري او په دې کې نارینه او ښځینه دغه دخیل به دغه موضوع کې ذکر تعلیم د قدرنجلې د یو انجلې اولاد د یو ښځې اولاد هم دی او په دې کې نارینه هم تعین دی دغه انجلې د نارینه ځان یا د سړیو لور هم ده دې هم کولای شي چې د زینه پښتوانی وي او دا وطن د جرګو د مرکو وطن دی په خبرو مشکل حلیږي کچیر دی وغوړي نو حتمان او تظاهرات باندې که موږ تظاهرات کو راو د طرفین ته هم به بینظمي وي هم دا چې دغه غږ به زموږ سم خون شي هر مشکل په خبرو په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي موږ کولای شو چې مشران د علماو د طرفه همدارنګه سپینګیري د عامه پوهاوی ده هر څه کولای شي تبلیغات کې شروع کړي خو ول نش کولای نارینه کولای شي لر شي هغه تظاهرات کې دي نه چې فرد تظاهرات کې هغه ک نارینه وغوړي کولای شي خپل الکان هم مکاتب ته پرینو دي دا یو حل لار کې دی چې کولای شي خپل نارینه الکان پرینو دي مکاتب ته او چې تر انجلې نشي کولای نه څه کولای شي الکان هم حق نه لري زما په نظر کې یو نارینه تعلیم کې پوښي نه یو نارینه به پوښي کچری یو انجلی تاسو پردې یا تعلیم یافته هغه ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کی نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي دواړه باید لاس یو کې او د پنځونو د پاره زمينه د تحصیل مسایټ کې ځکه منګه په افغانستان کې دا یو سنتي ټولنه ده منګه نارینه ګان نن کوي چې ډاکټران ته لاشي نارینه ډاکټران ته ځي نوړي اما د خپل لور د تحصیل لپاره هیڅ اقدام نه کوي د کولای شي چې غږ پورته کړي نارینه ډاکټر ته نوړي وای منګه مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پریږدي په دې کې ننګونې رامنځته کیږي د پیغوت د هغه د دغه اوس په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم سنفون نه پورته او د کاونټي نشټلله مقصد دا کچيري د غواړي د پردي ته جنو نزان خلاص کی نو یوازې او یوازې تعلیم او پوها کولای شي چې د پردي ملکونو نه مونږ خلاص شو کولای شي مونږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کو او هله مې امداد شي اسلامي امارات هم په دې اړه توجه کی تنا پونچونو باندې د ما مخ کې هم ویلي چې په افغانستان کې مخ کې هم د منجونو په مکاتب کې ځینو استادان تدریس تاو آیا تاسو کوم وخت کې کوم انجلې په اسلام جمهوریت کې هم لیدل و چې د ایجاب د کور نه وځي بل ایجاب پاتې شه د کورنۍ مسؤلیت دی ایجاب خود یو انجلې کده کور راوځي یا ځینې د کور راوځي هغه نارینه کنټرولول شي د کور نه راوځي د څونه ده چې خونځي ترای شي خونځي کې به موږ هغه ته وښ تاسو مثلا یا لن لباس واغوندي یا غیر شرعي ایجاب واغوندي هیڅ امکان نه لري نو په دې برخه کې زموږ څنګه د ټولو هیوادوال نه د ټولو پلرون نه ورون نه هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په مقابل کې هغه نامې خپل نه ده چې هغه هم
لاس پورته کی لاس پکار شي او د خوځو د حق نه دفاع وکړي او د تعلیم د ټولو حق دی.
همدرد صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکم، یو راپور ته به اشاره وکم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي دي 1,00,000 څخه تر 9,00,000 پورې انسانان به خپلې دندې له لاسه ورکړي او ښځې به په ځانګړې توګه له دغه ستونزې څخه اغېزمنې سي. دغه راپور ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې ښځې په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي؟
بله، ډېر د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه موږ په تفصیلي شرایطو کې د قرار لومینې خپل په سترګو باندې ټول شیان او خبر په ثبوت وینو. په دغه نظام کې د ښځو تعلیم ته توجه نشته، یعنی ورځ تر بله دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي. دغه موږ بل په دغه ځای کې چې موږ خپل استادان زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کېږي، یو په یو بهانه نه په یو بله بهانه موږ دغه دغه ادارې ته موږ ایسته کوي، ځکه چې کمرنګه په جامعه کې موږ د ښار استادان دي تبدیلوي ولسوالۍ ته. آیا زنانه استادان کولی شي چې رسېږي وکړي ولسوالۍ ته؟ دغه سي نور فشار تر دومره فشار لاندې موږ استادان دي په دغه ادارې د دولتي ادارو کې کار کوي، تر چې د دولت د خوا کورونه دي تورکول شوی دي، دي په زور د کورو څخه ایستل کیږي. هغه اقتصادي ستونزه هر څومره ولري دا دغه ته نه ګوري، د زور څخه کار اخیستل کیږي، دي دغه د وظیفې څخه برطرفه کیږي، دي ته په یوه بهانه بله بهانه چې دغه ځای ته لاړ شي هغه ځای ته ولاړ شي. زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، د یو ولسوالۍ ته ولاړ شي. یعنې تاسو خپله یعنې داسې فکر وکړئ چې کار یو ښوونځی شروع شي او استاد د شهر څخه ولسوالۍ ته په 2 ساعته کې رسېدی شي، دا یو لویه بهانه ده. دا د ښځې ایسته کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دوی ځان ته دغه سیاسي دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي د ټولنې څخه. نو دغه سل نور بهانې نور ستونزې منځته راوړي چې ښځې په ټولنه کې کمرنګه شي. دوی همدغه غواړي چې ښځه نور په دولتي ادارو کې او په مکاتبو کې بیخي آهسته آهسته صفر ته ورسوي.
اصولي صاحب، په دې اړه باندې که تاسو موږ ته ووایاست چې ښځې طالبانو ته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري؟
نو داسې ده چې اوس که موږ ښځو ته ووایو، که څه هم موږ تاسو پوهېږو چې حق په جهان کې په اجتماع کې په هر ځای کې حق نه ورکول کېږي، حق غوښتل کېږي. او که موږ ورته دا ووایو ښځو ته چې دوی باید وایرېږي چې داسې دی چې د طالبانو څخه سړی هر نه توقع لري، شاید دوی د خشونت سره مخامخ دی، شاید دا تل تر ټالو دا شیان. زه دا نظر نه شم ورکولی، یوازې زما نظر دغه دی چې دا د جرګو وطن دی، لطف دی وکړي دغه زموږ نارینه دی، دوی خپله دغه اقدام وکړي چې د فرزانار والي د هر ولایت والي سره د دې په مسلطه مېز توګه کښېني او د هغوی ته وغواړي چې د هغوی اولادونه مه بې سرنوشته کوي. اوس تاسو ویني چې په افغانستان کې حال دا چې مکتبونه و او زموږ ښځې باسواد وي، دومره ځان سوځول، وژل کې وژل، پزه پرې کول، لاس پرې کول، دغه ګرده د ژوند اساس اقتصاد دی. دغه ګرده چې کېدی د دغه یوازیني عامل بدبختي، غریبي، نادانۍ، جهالت وه چې ښځې به د دې چې ژوند به تریخ و قربان ته به یې ور وژل. دا خو موږ تاسې اورېدل د راډیو د تلویزیون د رسې چې ډېر پېښې وي. دغه ګرده یوازیني منبع اقتصاد او جهالت دی. نو طالبان دې لطف وکړي، دغه ایجاب موږ خو ایجاب بې ایجاب نه ګرځېدلی او نه به وګرځېد. موږ خپل دین، خپل وجدان اجازه نه ورکړي، هېڅ طالبان ته اجازه نشته چې دا خبره موږ ته وکړي. دا د شرم ځای دی. اوس ستانکزی صاحب لورې تحصیل کړي، پخوا زموږ اشرار صاحبان چې وو هغه چې هم راغلی ګرد اولادونه یې په خارج کړو، او اوس په خارج کې دي په خلکو باندې مقاومت کوي. دی هم دغسې د خپل اولادونه یې په لندن، فرانسه غلي. نو ولې یې مسلمان ته وایي زه مسلمان وم؟ نو دا څکه خپل اولاد یې تحصیل کوي او زموږ اولادونه نه پرېږدي په کور کې د کښېنوه، سر دې په ګریوان کې د یو مسلمان عمل خو درسې نه وي.
چې خپل اولاد رسي او د بل اولاد په کور کې شي دا خو د دې جامعه د پاره یو بلا دی موږ چې په څلوېښت کاله په دغه مور کې سوزو یو وطني علت جهل او نادانی دی که موږ مملکت باسواد وای موږ داسې نه کېدو او دغه حسد حتی نه سو رسېدلی هر باسواد انسان دی چې سړی امر ورباندې وکړي البته باسواد چې هم علم ولري او دانش او عمل هیڅ وخت د چا په خبرو نه خطا وسي خپله لاره خپله د خپل علمیات په اساس ټاکي خپل سرنوشت خپله ټاکي بدبختانه چې نور جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دی زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې دی نو دا خو نور هم پسې بدبخته کېږو نور هم پسې بدبخته په دې بدبختۍ کې دی به هم پکښې غرق داسې خو نه دی چې یوازې ښځې بس کورنۍ بدبخته شو د اقتصاد له نه ستاسې فکر کوم معلمینو د خپل معلمینو له حاله خبرې باور وکړئ چې یو کور په شپږ زره افغانۍ کرایه نیولی وه استاد لسانس وه اووه زره افغانۍ معاش درلودی میړه یې بېکار او سپی مسوه پر کور یې کښېنوله دا دغه شپږ زره افغانۍ او اووه زره افغانۍ دې هم د کور مصرف کول هم به د کور کرایه په ورکول هغه څنګه چې په دې میاشت کښې دوه زره ورکړ په بل میاشت کښې دغسې په سرو اوښکو به یې ژړل نو اوس به هغه څنګه کوي دې خو مسلمانان دي حضرت محمد په دې د اسلام پیروي کښې حضرت محمد یو ورځ روژه نیولی وه وښي حضرت عمر یو وشکي انګور ورته راړو رویا رسول ته خدای دا وخت روژه دې مات کړ په دغه وخت کښې سوالګر رالی حضرت محمد دغه وشکي انګور ورکړې درې وارې دا مسله تکرار شو آخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول یا رسول د خدای زه د انګور تا ته رم چې د روژه دې مات تا هغه ته وویل ول هغه ضرورت لري تر ما هغه حد ته ډېر ډېر ضرورت نو تاسې خپل اولاد تعلیم ورکوئ تاسې په دین پیروان یاست غورې وایي چې موږ اسلام راړو نو په ایجاب کښې نو لطف وکړئ خلک مه وژني دا خو هم وژل دي یوازې وژل خو دې نه دی چې چې توپک واخله ویې وله دا خو هم وژل دي چې تاګرد د ښځو
ډېره مننه اصولي صاحب سلامت اوسئ د دې خپرونې وخت هم پای ته رسېدونکی دی اورېدونکو زموږ له درو سرو مېلمنو لیمه همدرد صاحب حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډېره مننه چې له موږ سره یې ګډون وکړ بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
شان دې را خوږه پارا کرم تاویزونا ساخ پل بل دے پارا کرم تاویزونا وہے خالونا جنے کبھی نازونا وہے خالونا جنے کبھی نازونا چیارا نن کبھی رجوابونا چیارا نن کبھی رجوابونا وہے خالونا جنے کبھی نازونا وہے خالونا جنے کبھی نازونا وہے خالونا جنے کبھی نازونا وہے خالونا جنے